ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. دا خپرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه او خبرونه هم لرو. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړی شي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دا سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یو غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیا کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي، او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې دا غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیش نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق داسې سول نه غواړي چې پاغه کې به شرمې سول نه غواړي چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشانو وبل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبريږي د ملي ګټو خلاف دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د ودولو مخینه ولیده. د فاریاب د پولیسو ویندوی عبدالکریم یورش پرون شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل پولیسو له یو څلور دیرش کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې یولس کلنې ماشومې د نکاح مخه ونیوله. دیوی ونجلی چې کم عمره و یو لسکلنه ده د فاریاب اصلي اوسیدونکو ده غوښتل چې هغه یو څلور دیرش کلن سړی ته پني کا ورکړي. لشه مرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولای شو. د فاریاب د پولیسو ویندوی د دې جبري واده انګیزه د نجلۍ د کورنۍ اقتصادي مشکلات وبلل. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې پولیسو ته یې عرض کړی او د لورلایی د پولیسو مشر طاهر ترین د ارمان لونی د قتل مسؤل ګڼلی دی. ترین له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون ویلي چې سوله ایز اعتراض د ارمان لونی حق او د قتل ځواب باید وویل شي. د جرمني پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې اتلکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شټوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولای دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوي بلل شوی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. و اروپایی هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان گوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمنی، بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه یې غوښتي وو چې د فبروري تر درېیمې یعنې نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي. خو ښاغلی مادورو د دوی غوښتنه رد کړه. د پرون شنبه په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو خوندې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمې مهمو هیوادونو مخکې له ده د مخالف خوان گوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجر ژوبل شوي دي. او د البانیا پولیسو د یوه سرحدي پولیس په ګډون د 20 تنو د نیولو خبر ورکړ. دوی وایي چې دا کسانې په دې شک نیولې چې جعلي اسناد جوړول او خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاق وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو 4 لابراتوارونه او نور وسایل نیولې دي. او وروسته خبر ده چې مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه موندلې چې باور کېږي چې باندې 2000 کاله پخوانی دي. د مومیایي جسدونه د قاهره په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون شنبه وویل کېدای شي هغه قبر چې د مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او بیزانس د اثر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، خو ټینګار کوي چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د خوست مدني فعالانو او ځوانانو په هیواد کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت، امریکا او د سیمې د هیوادونو هڅې ستایي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، انتخابات، د بیان آزادی، د ښځو حقوق او د افغانانو نور قانوني آزادۍ خوندي وي. دوی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. هغوی له افغان دولت او وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د سولې په مسأله کې د خپل هیواد او ولستشمن او وفادار پاتې شي. له خوست نه نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي، نو ممکن دا هیواد د تیر په شان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړي چې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریز د ملاتړ په مخه رابلل شوې وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټه غونډه جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنګونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کم ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادۍ د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتونکو ملي بنسټ په توګه د کومې سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته پاغې کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او اغه د افغانانو د پور اسري کرخري، مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولس د دې سره مخالف ده. کچې تسوله کېږي نو پوکی ډول دي سوله.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نوري ازادۍ د دې هیواد اوسنی نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوام وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخي وي او معامله ورباندې ونه شي.
افغانان اوس بدر شوي دي. د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملی پاوز باید ډډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یو نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که څه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکي سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلی چې 50% کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بې ځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو بچی صندوق جوړ شوی دی. د دې وزارت د مطبوعاتو عامر فردین معرفتی آزادی رادیو تو ویل دا صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالی وزارت لخوا کنټرول شي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې وابري.
د افغانستان حکومت بې ځای شو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شو سرتیرو د کورنیو غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د وجهي صندوق پر رامنځته کولو سره د دغو کورنیو سره د ځمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالی وزارت چارواکي د یادو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړیدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو عامر فردین معرفتی د شنبه پر ورځ په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمین
دی. وایي د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف بې ځای شو کورنیو کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو غړو ته د ځمکو سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پرې روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسیدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې، نړیوالو ډونرانو، خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې سارنه باید د داخلي بې ځای شو کورنیو کمیټه، اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي. د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبه په ورځ د بې ځای شو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بې ځای شو او راستنیدونکو کورنیو د کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستنه شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بې ځای شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی وویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوند دي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بې ځای شوي دي.
صندوق واجب بالاخره در مجموع برای عادت کنده
همه دوی دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنیدونکو لپاره ده. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي دغه سره هم د دغه صندوق لاله لري مرستې کیږي. یعنی په ټوله کې راستنیدونکو کډوال بې ځای شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنۍ سره په دې کې مرستې شامل دي. اوس مهال موږ له هیواد بهر 6,500,000 کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. هڅه مو کړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنیو د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي، خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکو مرستې باید مستحقو خلکو او کورنیو ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړی کمیټه وګماري چې مستحقین په نخه او د غمرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس په حمید مومن درته وایي چې د کابل رسپانو نن څه لیکلي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د مسکو پر روانه غونډه او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي. ویسا رسپانو